رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نو شبا شنای د امریکا غاګ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرکې کې اوري
ارګ ویلې دي چې د امریکا د بارنې چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی دی چې شرایط ته په کتو په افغانستان کې عسكر کموي. ترکیه د سوریې جنوبی سرحد ته عسكر لیږي او انقره هغه دهشتګر برید بولي. او د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدان دی یوې مهمه مناظرې لپاره تیارې نیسي.
نن د سیشن به ورځ د اسد د میاشتې اتمه د 2019 کال د جولای د میاشتې له 1/3 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. نظامی کارپوهان وایي چې امریکا باید له افغانستان عسکرو ایستلو کې بیړه ونه کړي.
باید امریکا ان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې و بیا د جګړه دوام وکړي.
د خوست خلک وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لږ وخت سره مخ دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې دولت د تاریخي ابداتو لپاره پلان ولري او زر تر زره ورغوي.
سیګار یو ځل بیا په نړیوالو ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو په کمزوري مدیریت سخت انتقادونه کړي دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس درته سید سلیمان آشنا او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ارګوی امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې حالات ته په کتو سره عسكر کموي. د جمهوری ریاست مانی وایي د امریکا د بارنۍ چارو وزیر ډاډ ورکړی دی چې د امریکا په ستراتیژۍ کې تغییر نه دی راغلی او د عسکرو کمول به د افغانستان شرایطو ته په کتو سره ترسره شي. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د بارنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفون کې غږیدلی او ډاډ یې ورکړی دی. صدیق صدیقی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکا د بارنۍ چارو وزیر مایک پمپیو تیر ورځ ویل چې جمهور رئیس ترامپ غواړي د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. د ملي امنیت د شورا نطاق کبیر حقمل داسې ویل دي:
موږ او امریکا له یو بل سره د همکاریو معاهدې لرو چې له مخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیاسي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې موږ سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
ترامپ د جمهور رئیس کېدو نه مخکې په خپلې انتخاباتي مبارزې کې ویلي وو چې که انتخابات وګټل نو د افغانستان نه به خپلې قواوې وباسي او دا جګړه به پای ته ورسوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د نننې 14 تنه زخمیان د قندار میرویس او زیروختون ته وړل شوې دي. په ټپیانو کې د شپږو تنو روغتیایي حالت نازک خودل شوې ده. د پیخي یو ټپی وویل:
د غیر روان دي درځ راپورته موږ ته لازم چې موږ شو خلق د برتې ان چې سره لغړا ورسره د چابشین د چاله خلق نیم نو
راپور کې ویل شوی چې چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي او په چاودنه کې دغه تلفات اړولې دي. د چاودنه نن سار د سپین بولدک د ولسوالۍ د کنج په بازار کې چې ډیر خلک پکې وو او د څارویو په خرڅلاو او اخستو بوختو شوې ده. د سپین بولدک د روغتون ډاکټران وایي چې د ځنو حالت ښه نه دی. جمهور رئیس اشرف غنی په یوه اعلامیه کې په دغه برید کې د ماشومانو وژنه غندلې ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې 3212 ملکی افغانان مړه او زخمي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یو نامه ویلي دي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 1386 ملکي وګړي وژل شوي او 2446 نور زخمي شوي دي. یونما وای د 2013 کال د لومړی شپږ میاشتو په مقایسه د 3 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په ملکی تلفاتو کې 20% کمواله راغله ده. د یونما د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې 1501 دشتنه د حکومت ضد وسلوالو د لاسه وژل شوي دي. 1420 نور ټپي شوي دي. 8% د طالبانو، 11% د داعش او 3% نور د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا تلف شوي دي. رپورت وایي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو په مجبوبل کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د یونما رئیس تدامه چې یماموتو د جګړې په ټولو خواو باندې غږ کړی دی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د دوهې د بین الافغاني غونډې سپارښتنې په نظر کې ونیسي.
د هرات ولایتي چارواکي وایي طالبانو بیګا شپه د دغه ولایت د کشک کونه په ولسوالۍ کې د کاري زمان په سیمه کې د حکومت د امنیتي قواوو په پوستو برید کړی دی او 9 افغان عسکر یې وژلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بادغیس ولایت د اب کمری په ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ته د تلفاتو د رسیدلو وروسته دغو وسلوالو د کشکې کوهنه ولسوالۍ د نیولو دپاره د دغې ولسوالۍ د مرکز سره نږدې پر امنیتي پوستو برید کړی دی چې د ملي اردو 15 عسکر پکې وژل شوي دي او 3 تنه نور زخمیان شوي دي. خو آیني شاهدان وایي چې په دې جګړو کې 10 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي، 2 نور زخمیان شوي دي او 1 عسکر لا درک شوی هم دی.
نن سهار د پاکستان د پوځ یوه الوتکه په راولپنډۍ کې د خلکو په کورونو لویدلې ده. د الوتکې 15 تنه عمله او 12 ملکیان وژل شوي دي. پوځیان وایي چې دغه کوچنۍ الوتکه د تمرین په وخت کې لویدلې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 کورونه ویجاړ شوي دي.
د پاکستان په جنوبی بندری خار کراچۍ کې سخت موسمی باران شوی دی چې لږ تر لږه د 6 کسانو د مړینې خبر پکې ورکړ شوی. محلي چارواکو ټول مکتبونه هم رخصت کړي دي.
د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورت لمخې یو لوړ رتبه امریکایي هیئت نن د سې شنبې په ورځ شانګهای ته رسیدلی دی چې د چین سره په تجارت خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن میچن او د سوداګرۍ د چارو استازي رابرټ لایسر د چین د هیئت چې مشري د صدر اعظم معاون کوي ګوري. دواړه غاړې په دې کوشش کې دي چې په یوې پریکړې موافقه وکړي.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې لپاره چې د ډیټرویټ ښار کې کیږي تیاری نیسي. دغو کاندیدانو د مخه داسې څرګنده کړې ده چې دوی به نن او سبا ماښام په خپلو بحثونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو نجات پرستانه تبصرو او بیانونو سختې تبصرې وکړي.
ترکیه د سوریې جنوبی سرحد ته عسکر لیږي او ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدې وخت کې به په کوردي قواو باندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې دهشتګر بولي برید وکړي. بل پلو د بشار الاسد حکومت د یاغیانو د پاتې سیمو د نیولو په هدف تصفیوي عملیات شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې د ملکي تلفاتو په هکله د نړیوالې بې تفاوتۍ له امله اندېښنه لري. د خبر تفصیل مینه سادات لولي.
ترکیه لڅو اونیو څخه له دغه سیمه د کوردی محلي ځواکونو څخه د تصفیه په هدف د سوریې سره خپل سرحد ته عسكر لیږي. د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو په نوم دغه ځواک په سوریې کې د داعش پر وړاندې جګړې کې مهم رول لوبولای. ترکیه د سوریې دیموکراتیک ځواکونو او هغه پوری تړلې سیاسي ډلې د سوریې دیموکراتیک همبستګۍ ګوند په خپل خاور کې میشت د کوردستان د کارګرانو یا PKK د یوې څانګې په سترګه ګوري چې د امریکا او ترکیې له خوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې کلک هوډ کړی چې په سوریه کې د هغې په وینا د سوریه په شمال کې د ترهګرو دالیز به دړې وړې کړي. دا ادعا تر تیرې اونۍ پورې حقیقت درلود. تیره اونۍ یوې وسله والې ډلې له سوریې نه په ترکیه باندې بمونه وغورځول او څو ملکیان یې ټپیان کړل. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا متحده ایالاتو د جرمنی نه رسما غوښتنه کړې ده چې د ایران ساحل ته څیرمه د هرمز په تنګي کې د کشتیو د مسؤلیت او د ایران د تشدد سره د مبارزې په ماموریت کې د فرانسې او جرمنی سره یوځای شي. په برلین کې د امریکا سفارت نن د سې شنبې په ورځ ویل چې موږ د جرمنی نه دا غوښتنه کړې ده.
مطبوعات وایي د یمن په یو بازار کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي فوځیانو په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول 10 کسه وژل شوي، څه باندې 40 نور زخمي شوي دي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دوشنبې په ورځ ویل هغه کسان چې د خپلې کورنۍ د یو غړي په خاطر زورول کیږي او د پناه اخستلو په شرایطو برابر نه وي، په امریکا کې د دې چانس نشته چې پناه واخلي.
او په چین کې د بشري حقوقو یو نامتو مبارز او خبریال بارنیو ادارو ته د دولتي اسرارو د افشا کولو په تور په 2 کاله زندان محکوم شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. ولې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو کمیدل غواړي؟ د دې پوښتنه ځواب لږ وروسته په مرکه کې اوري. خو په همدې اړوند درته رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د څرګندونو په اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې غوښتي تر څو په 2020 کال کې د امریکا تر ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي، افغان حکومت په خبرګون کې ویلي چې پمپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د عساکرو د کمیدل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. پاکلی پامو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پمپیو وایي چې ولسمشر ټرمپ لارښوونه ورته کړې تر څو د 2020 میلادي کال د امریکا تر ټاکنو وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پمپیو په واشنگتن کې په یوې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر د بې نتیجې جګړې په ختمولو کې هیڅ شک نه لري او ځواکونه راوباسي. پمپیو ویلي چې دا هیله نه، بلکې د ماموریت سرته رسول دي. د پمپیو دغو څرګندونو په ځواب کې ارګ بیا د ولسمشر غنی او پمپیو وروستیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده چې پمپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله نوې نه ده.
موږ او امریکا له یو بل سره د همکاریو معاهدې لرو چې له مخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیا سي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې له موږ سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
نظامی کارپوهان وایي تر هغو چې سوله په افغانستان کې نوي تضمین شوي، د امریکایي ځواکونو وتل په داسې شرایطو کې ناوړه پایلې به ولري.
ګوره، امریکایان باید افغانستان د وضع په هکله باندې ثابت موضعګیري ولري او چې سهار یوه خبره کوي یا مازیګر بله خبره کوي دا د وضع سره مرسته نه کوي. امریکایان باید ثابته موضعګیري ولري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې په بیا د جګړه دوام وکړي.
عام وګړو کې یو شمیر وایي چې امریکایي ځواکونو وتل له حالات سره مرسته کوي، خو یو شمیر نور بیا د کورنۍ جګړې له تکرار په ویره کې دي.
نو دا د افغانانو لپاره ډیره ښه خبره ده چې دوی په خپل وخت په ټاکلي مهالوي سره د افغانستان څخه ووزي.
چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، د دوی وتل باید داسې نه وي لکه څنګه چې راغلي. که دوی ووزي باید په تدبیر سره لاړ شي. د افغانستان شته نظام باید تقویه شي.
امریکا په افغانستان کې لا هم په زرګونو سرتیری د ناټو په مشرۍ په قاطع ماموریت کې لري. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم ماموریت لري او افغان ځواکونه حمایه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. رپورټ هم واوریده. پام دې اړه درته مرکه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د امریکا ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکر شمیر راکم کړي. په همدې موضوع مو په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. وحدتیار صاحب، د عسکرو کمیدل به د افغانستان په امنیت څه تاثیر وکړي؟ پر سوال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست تاکن را روان دي.
خو د امریکایانو پاوز په افغانستان کې زیاتې دل یک کمیدل به د افغانستان پر امنیت باندې هیڅ تاثیر ونه لري تر څو چې امریکایان پوره د افغانستان څخه ونوزي. که چېرته د افغانستان پوره د امریکایانو پوځیان وزي، بیا به متاسفانه د افغانستان د نظام ړنګېدل اوسېږي. تاثیر په دې کې نه دی کم اولې، ځکه چې امریکایان مخامخ د طالبان سره په اول خط کې نه جنګي. د جنګ رهبري، مدیریت او مخامخ جنګ د افغانستان ملي پاوز کوي په افغانستان کې. خو د دې کمیدل او د دې کموال اعلان هم د امریکا ولسمشر لخوا دا به طالبانو ته نوره هم روحیه او مورال ورکړي چې په جنګ ډګر کې هم زیات وجنګېږي او هم د دوی سربازګیري زیاته وکړي په خپلو محلونو او په بانډو کې دا زیاته وکړي.
فکر کوي په امریکا کې د ننم د افغانستان د عسکرو په وتلو کې چارواکي هم نظر دي؟
مهمه مسله دا ده چې په خپل امریکا کې هم د امریکایي چارواکو ترمنځ لوی اختلاف نظر د افغانستان د جنگ په اړوند. دوی یو ذهني انډول نه لري د افغانستان په جنگ موارد کې. د امریکا ولسمشر غواړي چې د افغانستان پوره اوزی یا تعداد زیات کم کړي، مګر د بهرنیو چارو وزیر د هغوی خاص استازی د افغانستان د صلح په موارد کې او استخباراتي کې ادارې بیا وایي چې نه، د افغانستان نه که وتل وي هغه باید با مسؤلیته وتل اوسېږي، او دوی د افغانستان ثبات ته هم او د منطقې ثبات ته هم ژمن پاتې دي.
بله، مننه. ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست په لومړي کال کې جنوبي اسیا ستراتیژي اعلان کړه، او دا ویلي چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته هڅول کیږي، او الته امریکایي عسکر شتون ته به وخت نه ټاکي. یعنی مقصد افغانستانو فکر کوي دا د هماغو هڅو یوه برخه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې د دوی هدف دا و چې د حالاتو سره په کتو به دوی خپل تګلاره تعینوي، خپل تعداد به کموي او زیاتوي، ځکه چې په منطقې کې دلته نوره بازیکنان هم دي لکه ایران او چین او روسیه او نور، چې د مکمل د دې اختیار د امریکا سره نه دی چې دوی یو اوږدمهاله تګلاره مشخصه تعین کړي چې دوی باید د څومره کلونو دپاره پاتې شي، څومره تعداد باید اوسېږي، څومره کم شي، څومره زیات شي. ادې په خاطر د حالاتو لیدو ته، او دویم دره چې د امریکا د داخلي راتلونکي کار د ولسیزو د ټاکنو په خاطر به ترامپ هغه لوی لوی کارونه کوي چې د امریکایانو رایه واخلي. ادې په خاطر دوی هر حالت کې دوی د خپل ستراتیژي او تګلاره تغییروي، او دوی نشي کولی چې مشخص تګلاره تعین کړي د جنوبي اسیا لپاره.
بله، نو استاذ، په نظر وحدت یار صاحب، څومره امکان شته چې د امریکایي عسکر په وتلو د افغانستان د اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟
دلته دوه مسلې دي. په لنډه کې، اول دا چې د امریکایانو نړیوالو پوځ د افغانستان څخه وتلو کې به افغانستان د نړۍ یو لوی تروریزم مرکز وګرځي، ځکه چې امریکا داسې وخت افغانستان ته لاړه چې یو القاعده وه، او اوس د شلو نه زیات تروریستي کړې په افغانستان کې دي. نو دغه جنگ به نور هم زیات شي. یو دویم دا چې ما په اند به امریکایان به د افغانستان څخه ونوځي. د دنیا هر ملک، د دنیا کې په سلو ملکونو ته چې امریکا پوځ لاړ دی، اوس هم یو سلو شپېته اړي لري، هغوی بېرته وتل نه غواړي. افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي، او دغه ثبات په افغانستان ته راولي، او کوزي هم یا کموي هم با مسؤلیت وتل به د افغانستان څخه کوي. که چېرته په افغانستان کې، زه فکر کوم چې افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي، خو په لوی انډول نه. یو څه د تروریزم ضد پوځي نظامی ګروپونه به په افغانستان کې ځای په ځای کوي، او افغانستان چې داسې افغانستان چې هلته ملي پوځ قوي اوسېږي، بیا هغې نه وروسته به دوی خپل پوځ کموي په افغانستان.
ډیره مننه وحدت یار صاحب، تاسې با مسؤلیت وتلو ته اشاره وکړله، منظور هم د همدې وروستیو ټکو چې تاسې ورته اشاره وکړه کورم وده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د ولسمشر ټاکنو په درشل کې دموکرات نوماندان په دې اونۍ کې په ډیټرایټ ښار کې د ولسمشرۍ بحثونو لپاره چمتووالی نیسي. دا چې دوی به په دې ورځو کې څه وکړي، لږ وروسته به په رپورټ کې روښانه شي. سیګار د افغانستان د بیا ودانولو د چارو په اړه په خپل شپږم رپورټ کې یو ځل بیا پر نړیوالو ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو په کمزوري مدیریت سختې نیوکې کړې دي. ځانګړي مفتش جان صاحب کو پرون د رپورټ د خپرولو په غونډه کې وویل چې نظامي ادارو پر ملکي ادارو واک نه درلود، او هماهنګي کمزوري وه. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان صاحب کوویل دا شپږم رپورټ دی چې د ادارې په عمومي ډول د افغانستان د ټول حکومت په برخه کې د بیا رغاونې په تړاو خپور کړی دی.
د فرست ون بین کرپشن.
زمون لمړنۍ رپورټ د اداري فساد په برخه کې وو. دویم رپورټ د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې وو. بل د خصوصي سکتور د انکشاف او ابتکارونو په برخه کې وو. بل د ثبات په حکله وو. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مونږ رپورټ خپور کړی دی.
ښاغلی صاحب کوویل مخکېني رپورټونه او دا اوسنی رپورټ د امریکا د حکومت هغه هڅې بیانوي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې کوي. کاغلی صاحب کو زیاته کړله چې د ادارې
د جنرال جوزف ډنفورد او نورو په سلام مشورو دا ځل د امنیتي مرستو پروګرام ته چې څو مختلف ادارې ورسره مرسته کوي کتنه کړې ده.
هغوی
موږ ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي مرستو هغه پروګرامونه هم په غور سره وګورو چې د لس دولسو مختلفو نړیوالو ادارو او شریکانو لخوا نه د افغانستان د امنیتي قواوو په انکشاف کې مرسته کوي. نننی ریپورټ همدا مسله تشخیص کوي چې د دوو شریکانو هڅې په کومو برخو کې بریاوې لاسته راوړې دي او په کومو څانګو کې نیمګړتیا ولري. ښاغلی سابکو د نیمګړتیاو او وړاندیزونو د بیانولو په برخه کې د امریکایي او نورو نړیوالو شریکانو د ادارو په کار کې نیمګړتیاو او د نه هماهنګۍ لرلو مسایلو ته هم اشاره وکړله. دې کار د نړیوالو قواوو مرستې په دې تړاو زیانمنې کړلې چې یو معیار منځته راولي.
I will focus my remarks
زه غواړم په دوو مهمو برخو تمرکز وکړم، ځکه زه فکر کوم د وړاندې تګ لپاره زخت ډیر مهم دي، او هغه یو په ساحه کې سلام مشورې دي او بل د تجهیزاتو د برابرولو او مجهز کولو هڅې دي. زه به ووایم چې دا دواړه ډیرې مهمې مسئلې دي، نو ځکه یې باید چاره وشي چې افغانستان په بریالیتوب سره امنیتي حضور پیدا کاندي. د دې مقصد لاسته راوړلو د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ترسره کولو لپاره که سوله وشي او که ونه شي ډېر ضروري کار دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش سابکو وویل که له طالبانو سره سوله وشي او که ونه شي امنیتي ستونزې، د مخدره موادو سره د مبارزې او اداري فساد ستونزې چې په افغانستان کې موجود دي دا په لنډه موده کې له منځه نشي تللی. نو په کار ده د بیا رغونې دا هڅې په تیره په امنیتي او دفاعي برخو کې دوام پیدا کاندي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د ولسمشر ریزو ټاکنو په درشل کې دیموکرات نوماندان په دې ونې کې په ډیټرایټ ښار کې د ولسمشري بحثونو لپاره چمتووالی نیسي. دوی به د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرکې ډک ټویټونه او څرګندونو په هکله به کلکې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر څلورو میرمنو او په دې وروستیو کې په بالتیمور ښار کې په یو افریقایي امریکایي څرګندونو په امریکا کې سخت خبرګونونه راپارولي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د امریکا د ولسمشري ټاکنو په درشل کې دیموکرات نوماندان په دې ونی کې په ډیټرایټ ښار کې د ولسمشري بحثونو لپاره چمتووالی نیسي. دوی به د سه شنبې او چهارشنبې په مناظرو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په هکله خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر څلورو میرمنو او د کانګرس د یو تور پوستي غړي په اړه څرګندونو په امریکا کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
will be very interesting is how much
پزړه پورې دا د ټرمپ په دې باسونو کې څومره یاد شي. په دې وروستیو کې د هغه کړنو ته په کتو د نژادي تویتونو او د هغه په وړاندې خبرګونونو ته په پام سره، ځکه چې تر دې دمه د دیموکرات نوماندانو ترمنځ باسونه خپلمنځي وو.
په دې باسونو کې په خپل دیموکرات نوماندان هم به تر فشار لاندې وي. دوی به روغتیایي لګښتونو د راټیټولو په هکله، د دندو د ساتنې په هکله به خپل چمتووالی او پلانونه روښانه کوي.
څرګنده ده چې روغتیایي مسله تر دې دمه مهمه مسله ده. ځینې کاندیدان لکه جان دیلانی او جان هیکن لوپر په یو ډول خبرداری ورکړی چې د ټولو لپاره د روغتیایي پروګرام مسله دوی ته د اهمیت وړ ده. خو تر دې دمه د جو بایدن پرته کله چې تاسو د رای ورکوونکو سره وغږیږئ او ځینې قوي نوماندان وګورئ، معمولا د هر ډول روغتیایي سیستم ملاتړ کوي.
بل خو بیا رای اچوونکي د دې موضوعاتو پرته نورې تمې هم لري.
زه فکر کوم دا ټول د غمخوارۍ او پالیسۍ تر کچې خبره ده، او زه فکر کوم چې اوس مهال زموږ هیواد د سخکاري لکه موږ چې د دې تر اغیز لاندې یو. موږ حتی د بیان غندنه او کرکې په وړاندې له خپل ځان نه دفاع نشو کولی.
لس نوماندان به یوه شپه او لس به په بله شپه د یو بل سره مخامخ کیږي. د ډیرو دیموکرات نوماندانو لپاره دا به آخري چانس وي چې ځان خپل ګوند ته د یو قوي نوماند په توګه ثابت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورت. د خوست یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې تاریخي آبادات د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي. پاک لی پام کوي د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
که څه هم د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي ځایونو د بیا رغولو خبره کړې، خو د خوست یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري چې د بیا رغونې د نشتون له کبله د دغه ولایت تاریخي آبادې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې ولایت اوسیدونکی محب الله وایي په داسې حال کې چې تاریخي آبادات د یوه ملک او سیمې تاریخ او کلتور بیانوي، له دولت نه غوښتنه کوي چې تاریخي ځایونه د ورانېدو له ګواښ څخه وژغوري.
په خوست کې هغه تاریخي ځایونه چې مونږ او تاسو ته د پخوانه پاتې دي او د هغې لیدو لپاره په هغې باندې مونږ ویاړ کوو، په اوسني حالت کې هغه بالکل د لمنځه تلو په حالت کې دي. نو پکار ده د دولت نه مدا غوښتنه ده چې د دې لپاره جدي پاملرنه ورته وکړي.
سره له دې چې دولت په ځینو مواردو کې تاریخي آبادات بیا رغولې، خو په مجموع کې باور دادی تر اوسه چې کوم تاریخي ځایونه پاتې دي په ساتلو کې د همغو سیمو خلکو مهم رول لوبولی. ژورنالیست بسم الله ارمان د اطلاعات او کلتور وزارت مکلف بولی چې نه یوازې د آبیداتو په بیا رغونه لاس پورې کړي، بلکې د ساتلو لپاره یې هم امکانات ځانګړي کړي.
په خوست کې د نمونې په ډول د غزي ببرک خان کلا چې دا تر اوسه په دې اړه هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی، سره له دې چې هغه د مسلکي کسانو نه پرته یو عام کسم د دې کلا د رغولو په اړه ډیر ښه پلان جوړولی شي او ډیرو لوی مصارف ته اړتیا هم نشته. زمونږ غوښتنه دا ده چې دولت د دې کلا او په خوست کې یا په ټول افغانستان کې د تاریخي آبداتو لپاره پلان ولري او زر تر زره ورغوي.
په تیرو کلونو کې د اطلاعات او کلتور وزارت په دغه ولایت کې د تاریخي آبادو د تشخیص او سروې لپاره ځینې پلاوي راستولي وو، خو نیوکه دا ده چې د بیا رغونې په برخه کې عملی ګام نه دی اخیستی. مګر د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا راډیو ته وویل چې د ټولو آبادو سروې شوې او هیله مند دي چې وزارت یې د بیا رغولو لپاره ژر عملی ګام واخلي.
کال وړاندې د خوست تاریخي آبادو دپاره د مرکز کابل څخه یو پنی حیات چې انجینران وو پنی انجینران وو خوست راغلی وو، ټولې آبادې له نږدې کتلې دي، سروې کړې دي، سروې ترسره شوې ده، هغه اوس په ډیزاین کې دي او دوی زموږ سره ژمنه کړې ده، وعده یې کړې ده چې په راتلونکي کال کې به مونږ په خوست کې آبادې رغوو.
د یادونې ده چې د ادممد کې کرک بابا ګګر ابا او ځینې نور زیارتونه، د حصار غونډۍ، کاروان سرای، د غازی ببرک خان کلا او یو شمیر نور د دې ولایت له مشهورو تاریخي آبداتو څخه ګڼل کیږي.
د سو خبرونو سرخط لرو. ارګ ویلی دی امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې حالاتو ته په کتو سره عسکر کموي. د سپین بولدک ولسوالۍ د نننۍ چاودنې له امله 13 تنه د کندهار میرویس اوزوی روغتون ته انتقال شوي دي. په تیرو شپږو میاشتو کې 3212 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. نن سهار د پاکستان د پوځ یوه الوتکه په راولپنډۍ کې د خلکو په کورونو باندې لوېدلې، 15 تنه مړه او 12 ملکیان پکې وژل شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې لپاره چې د ډیټرایټ په ښار کې نن کیږي تیاری نیسي. دغو کاندیدانو د مخه داسې څرګنده کړې چې دوی به نن او سبا ماښام په خپلو بحثونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو نژاد پرستانه تبصرو او بیانونو سختې تبصرې وکړي. ترکیه د سوریې جنوبي سرحد ته عسکر لیږي او ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدې وخت کې به په کوردي قواو باندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې دهشتګر بولي بریدونه وکړي. مطبوعات ویلی دی د یمن په یو بازار کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول 10 کس وژل شوي او سباندې 40 نور زخمي شوي دي. د امریکا حکومت د پناه غوښتونکو د منلو شرایط سخت کړي دي. او په چین کې د بشري حقوقو یو نامتو مبارز او خبریال بارنیو ادارو ته د دولتي اسرارو د افشا کولو په تور په 12 کاله زندان محکوم شوی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مه هېروئ. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای مل شه.